سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید، د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د بشري حقونو د ډلو اندېښنه. په کندهار کې د برېښنا د ستونزې له کبله د صنعتي پارک سقوط.
چې نټران تیل ګران دي، شی نه پکښ پاتېږي، شی نه باره کارګرو کار ولاړ.
د غزنی له بېوزلو خلکو سره د افغاني سرې میاشتې مرستې.
له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي.
او په نړیوالو مسایلو کې د اقلیمی ناورین د مخنیوي لپاره د نړۍ د څه باندې سل هیوادونو ژمنې. په دې خبرونه کې نور بس د ځانګړی پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې په لږ تر لږه 2-14 او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې په لکټر لګه 2-14 او ورپسې ډزو کې د لکټر لګه 15 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پیښه د سردار محمد داود خان 420 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویټرز د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې لکټر لګه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپيان شوي دي. تر دې مخکې طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې یو چاودنه د سردار محمد داود خان 420 پوځي روغتون دروازه زه ته نږدې شوې ده.
بله، چودنه د 423 روغتونه دروازې ته نږدې ده، چې خلکو سره نږدې چودنه شوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دام نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
د ټولنیزو رسنیو په تصویرونو کې ښکاري چې د پیښې له ځایه لوګي هوا ته پورته کیږي. په روغتون کې دننه یو ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د روغتون بهر د تلاشۍ له لومړۍ پوستې سره د قوي چاودنې او ډزو غږونه اورېدلې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي چې د طالبانو ځانګړي ځواکونه د چاودنې ځای ته رسېدلي. هغه هم ویلي چې چاودنو تلفات اړولي، خو دقیق ارقام به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ایمرجنسي روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د پېښې نه ټپیان ورول شوې دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګوست 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاسته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر جوماتونو او نورو هدفونو د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د ناامنۍ او د څو پېښو شاهد و. نامعلومو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذر یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي دي. یو عیني شاهد چې نیغ غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ناپېژندلو وسلوالو د معیوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو ووژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم چې د امنیتي دلایلو له امله د نوم له ښودلو ډډه کړې، ازادي راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسلوالو نن سهار شاوخوا 12:30 د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چک نوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذر یو ملک هجرت خوږیاڼۍ په ډزو وویشت او له سیمې وتښتېدل. دغه راز نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي دي. تر اوسه د وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پېښو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په معقد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې د اګوست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایسترلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بېرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سل څلیری زره عکسونه او ول زره ویډیوګانې لوی پانی الری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروسته کلونو کې خبرې اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتریش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تیر یو کال کې 12 خبرې اعلانو د رسنیو کارکونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوې دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating
پورسته یو کلونو کې درسنوی د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نه داسې دي چې عاملین به سزا پاتې کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بشمیره نورو ګواښونو لکه تښتونې، ربړونې، توقيف او زورونې سره مخامخ دي.
کاغلی ګوتری شوای هیڅ ټولنه داسې خبري اعلانو له فعالیت پرته آزاد نشي پاتې کېدای چې ناوړه کلینی راپور کوي او واکمنو ته رښتینی خبري کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبري اعلانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 1909 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوې ده. خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دی چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوی چې امیر عبداللهیان به د رواني میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلی چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیر ایرانی چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوی. په ایران کې په کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. ورزو د راپورونو برخه ته خو قدرمن اوریدونکو له هغه مخکې یو یادونه چې په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په کابل ښار کې یوې درنې چاودنې نن مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو یو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنه د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته شوې ده. هغه وایي په دې پیښه کې ملکي کسانو ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل ښار کې 14 ملکی کسانو ته تلفات اړولې دي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل 14 د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 420 روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. د ښاغلي کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي خو جزئیات نه ورکوي. له بلې خوا به د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې ځای ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه رسیدلې دي. خو له سیمې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ننوتی او جګړه روانه ده. داسې راپورونه هم تر غوږو شوي دي چې ګنې دویمه چاودنه هم په دې پیښې په سیمه کې رامنځته شوې ده. خو د طالبانو د یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول راپورونه او دا ټولې ګونګسې ردوې وایي چې دا راپورونه ناسم دي. له دې ورهاخوا بیا د ایمرجنسي روغتون ځینو رسنیو ته داسې راپورونه ورکړي دي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 9 کسه ټپیان وروړل شوې دي. خو د روغتون چارواکو تر اوسه رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي. له بل اړخه بیا ځینو بهرنیو رسنیو د دې پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د دې پیښې څخه 15 کسان وژل شوي او له دې شو زیات ټپیان شوي دي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د سردار محمد داود خان د روغتون مخې ته د 14 او احتمالا د یوې وسلوالې حملې په اړه جزئیات مو اوریدل. په دې اړه د طالبانو چارواکو ډیر جزئیات نه دي ورکړي خو په نړیوالو خبري اژانسونو کې ویل کیږي چې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې شاوخوا 15 کسان، البته در رویترز خبری آژانس راپور لمخې 15 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. رویترز د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په غبرګو چاودنو کې 44 کسانو بخې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د وزیر اکبر خان سیمه د چاودنې په اړه نور جزئیات د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس ورزو یو بل راپور ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان نجونو د خوندزیو د پرانیسل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د سازمان ویلي طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې که پرانیستل شوي هم دي د خلکو د فشار نتیجه وه. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر دولسم ټولګي په یو ډېر کم شمېر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 45 ورځ ده چې په ډېرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هره ورځ ښوونځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د ښوونځي په دروازه پل کېښود، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس دې پل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کېږي او یا هم نه کېږي.
د افغان جنو دان دیخنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو دوام ته سخت غبرګون ښيي. د دې سازمان د خوځو د برخي مشر هجربار ازادي راډیو ته وویل د جنو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدی.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban وای د نجونو د خوانځي او تړل یو لندمحاله مسله ده او جربه پرانستل شي، خو د دوی پر دې سرګندونو باور نشي کېدی او یوازې هغه څوک پرې باور کولای شي چې پر طالبانو باور ولري. طالبان وای د هلکانو او نجونو منځني خوانځي دي سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د نجونو او هلکانو متوسطه خونځي له پخوا سره جلا وو او دا یو غلطه ادعا ده.
مېرمن باروای په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د خونځیو پرانستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا خونځي د خلکو د فشار له امله پرانستل شوي دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د خونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د خوځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
جنې باید خپل زده کړو ته، بل د کار کولو حق ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک هم ځینې نسی اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متي اولاوي ساج د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وای. هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسساتو څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ چې ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 2 راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې د یو شپې تنجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. دا فارغان نجونې او ځوانان په اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډېرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی نه هیلې کړي او نه پوهیږي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، د نه یې معلوم زه کوم پلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کورته ځم، د نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی می نورم ډیره شوله، تقریبا زه فارغ دم ډیر په هیلی سره جګه شوی وان سهار خو ګدول ته راولم مونږ ملي سره دم ونه لرلو. کوم هیلی می لرلی هغه بیرته نور یې مات شوی.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نن مې عبدالجبار درمان ده، موږ د سایتامینا یا د هغه امکانات چې جوړ کړي دي د طبابت په برخه کې زمونږ هیله دغه ده چې زمونږ خواري په بولاونه شي او مونږ ته د کار زمینه برابره شي تر څو مونږ د خوار ملت یو جوګو ګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 203 نفر وو چې په دې کې یو شپته و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کابلګي کې پروتیس کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم. خو میاشتو ته ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي د روغتیا په برخه کې د نیمه لوړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه، بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د پرمیسس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بځی کوي هغه د منځنیو
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالۍ کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په 300 بیوازلو بې ځای شوی او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې وویشلې. سره میاشت وایي ژمی را روان دی او خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بېکاریو او وچکالۍ له کبله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا 30 کلن مزمل د څلور اولادونو پلار دی. نوموړی وای سختې نیستۍ په سر اخیسته دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي، خو نن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري یو اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبور هم و، موږ ته یې غوړي وریجې او دال داسې نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د سرې میاشتې د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه یتیمان را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټې وټې څوک نه لري، سره نیستی ده، خو نن چې د سری میاشتې له لوري دغه مرسته ترلاسه کړي یو څو ورځې به یې د اولادونو خور باندې وسي.
نو موږ سره سری میاشتې کومک وکړلو، شای موږ ته راکړلو، چای دی، غوړي دی، اوړه دی، وریجې دي، دا شی له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې خور سره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اطمینان سره دی مرسته وکړي، دوی موږ ته شی راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په 300 بیوزلو بی ځای سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ قلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د ترکیې هیواد له لوري مرسته سیوو.
اول خو ډیره مننه کوو موږ د ترکیې له سرې میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د 300 هغه بې ځایه سوي بېوزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي وو، نو موږ هغوی سروې وکړه او هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي زمی را روان دی او دلته ډیری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عابد وایي افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2500 زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندهار صنعتکاران وایي د تولیدي او ډیزلي برېښنا د نشټوالي له کبله له همدې ولایت د صنعتي پارکونو ټولې فابریکې چې شمېرې 2500 ته رسیږي بندې دي. د کندهار د صنعت او معدنونو خونې چارواکي وایي د ژمنو سره سره له همدې کندهار د صنعتي پارک لپاره د تیر پشان برېښنا نه ده برابره شوې. له بلې خوا د کندهار د برېښنا شرکت مشر وایي د ستونزې د اواري لپاره هڅه کوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال.
د تیر شاوخوا درو میاشتو راهیسې د اوبو د کمښت لامله د کجکی بند د برېښنا د تولید د درېدو ترڅنګ د تیلو د نشت لامله کندهار کې ډیزلي برېښنا چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدل د تیر په توپیر زیاته کمه سوې ده. مخکې به یوازې 10% برېښنا د کندهار صنعتي فابریکو ته ورکول کېدل، خو اوس کندهار کې ډیزلي برېښنا له 2 تر 3 ساعتونو پورې یوازې د کندهار شاریانو د اړتیا لپاره ورکول کېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پیپ د تولید د یوې فابریکې مشر عبدالوهاب وایي کندهار کې د برېښنا کمښت د دې لامل سوی چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې فعالې ټولې فابریکې وتړل سي او زرګونه کسان بیکاره سي.
بار وضعیت ولاړ دی، ګرده به بیکاره کور ناسي، کاروبار به نه هیڅ کار به نه وي، نو چې نټران تیل ګران دي شی نه پکښ پاتېږي، شی نه بار کارګرو کار ولاړ دی.
د عبدالسمی په نوم د یو بلې تولیدي فابریکې مسؤل ازادي راډیو ته وویل که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر به خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي.
کچری وزت د خرابېدو خواته ولاړس موږ مجبور یو، فابریکې به لیواده باسو یا به فابریکې پر ځای کول پوره چې موږ بل هیواد سوس بل شي نه دی پاته، ځکه چې په دې هیواد کې چیر زما کار نه چلیږي. معلومه خبره ده چې دکاندار دکانداري نسته، د مارکیټ کې کاروبار نسته، د بازار کې به تجارت ولاړی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی استاد احمد الله عزیزی د کندهار د صنعتي پارک د سکوت لامل اندیشنه شي. د وی طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري ډاډ ورکړی وو، خو د میاشتو په تیرې دوله هم د صنعتي پارک د فعال ساتلو لپاره برېښنا نه دورته چمتو سوي.
وعده راکړی دی چې ان شاء الله د اسلامي امارت د حکومت ولی د حکومت سره به ان شاء الله ټول ستونزې د صنعتکارانو د سوداګرو حلېږي. خو د میاشتې ریږه د اوس کم اجرات تر سترګو څرک نه لیدل کیږي چې مشته یو اطمینان راکوي.
د کندهار د برېښنا رئیس ملا بچا یوسفای د کجکی بند د تولید د درېدو او د تیلو د خلاصون لامل کندهار کې برېښنا کم سوې ده چې دوی اوس د هواري په لټه کې دي.
موږ خپل مشران ته ویل چې موږ په ګرام کې تل جنریټر دی چې هغه کندهار ته راکې تقریبا 50 میگاواټ برق تولیدوي. نو موږ مشران موږ سره موافقه وکړه چې هغه به در کندهار ته، نو هغه کېدای شي په دا 3 او 4 او 5 ورځې او ته کې را انتقال کړو، نو بیا په صنعتي کې هلته صنعتي تنظیم بسته کړو ور به نو صنعتي ټول مشکل حل کړو.
د بانکي سیستم محدودیت او د برېښنا نشت کندهار کې اقتصادي فرصتونه کم کړي چې له امله یې د بیکاري کچه هم په دغه ولایت کې لوړه سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند ولایت استاسره په تماس کیمه. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه داخله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدید ډول توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاورو کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم یو تن مایت دی پکتیکا ولایت او جیدن کا کریم دا پیغام طالبان ورونو تولان دی کوم مو مایدی می پوست لاس ور کڑی مینو باندې ولا پور کی اف نه لرو ورو را جان دی مو مایدی نو ماس پورا کی دی الله پرزا اول مایت ته څو کارم نه ور کوي هغه روغ جو خدي کار بو چې مو ولا بیل سای لرو دی الله پرزا باندې مایدی نو ماس لری طریقي باید باول مایدی داس لری تاسو په اسلام کې معلوم ده ډیر غریب طبقه ده مایدین ډیر غریبان دي ازادي راډیو باید موږ پیغامونه وکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي موږ ولا خپلې ښځې م جواب راکوي یا پیسې نه لرئ ماش نه لرئ کار نه پرې خورئ کور خو پرېږدئ د کور د باندې ولاړ پردې کور کې پراته یو خپل کور نه لرو وطن ته راغلي له کابله چې وسلام په احترام
حکم خان کوچه خبرې کوم د خوست ولایت نه زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به د خپل ستونزو باندې غږیږي وکیل زموږ کوچیان چې دي دا پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسې لارو کې چا دوی ته کومې لارې په مخ کې دي او ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نهخه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او جوګانې وکړله دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړ نه دي حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړې دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کې صرفته وي لا وخت پې تېروي په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي په خرچو باندې تېرېږي پرې نو زما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د دغو لارو د کوچیانو دپاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیس پروګرام خبريږي. په دې خبرونه کې به ملالۍ بشیر قربانوي خو له هغه مخکې ورزو د روانې خپرونې د لومړۍ برخې وروستي راپور ته. په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي. دا مراسم ورمه ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي. دوی ویر نه کوي، برعکس خوشحالۍ کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي. د موضوع نوره شرحه د احمد شیبر پر راپور کې.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر لورستي ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څیر څیره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څیر د خلکو مخې ته تیریږي. د دینندارو یو لیدونکې بیرینیس سانچز وایي
څه چې زما ډېر خوښیږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شتي. دا هغوی د خوښې خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي. نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانی کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دې ورځې ته د بې ګناه فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخاجرو ته ځي، شمې بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ژتي. د ګل ته دوی د مړیو ګل وای. په دې ورځو کې کڅوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونل منځه. د مکسیکو یو تبع ډیوډ انټونیو وای
بل ډول ښکاری چې ټول خلک بیا وینو، بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو دی وخت لپاره لاسترې منځلی وو.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څوونه مخکې پیلې شي، حتی ځینې میاشتې مخکې پیلوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري دا وخت 4 بجې او 1.5 دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په لکتر لګه 214 اور پسې دزو کې د لکتر لګه 15 کسانو دی وژل کېدو او په لزګونو نور د ټپ کېدو خبر ورکړل شوې ده. د پیښې سردار محمد داود خان 422 پوزي روختون ته نږدې شوې ده. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د نننې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. جلال آباد خار هم نن د نامنیو د څو پیښو شاهدونه معلومو وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جماعت ملا امام او د یک ګزارې وکیل په ډزو وژل او د دو تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسلهوالې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقع ډول لري کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبان د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنېدونکي بلل کېږي. چارواکي د سپین بولک چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د پزورګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لاره چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوې و نن بیرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتیرش نن په یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 25 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده.
قدر منوریدونکو شیبه ورستا نور بس د پروگرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه واوري.
په افغانستان کې د چلورو ټیمونو په ګډون د فوتبال تورنمنت پیلېږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت د شاهین اسماعیل، طوفان حریرو، د میوند اتلان او د اباسین سپی ټیمونو ترمن دراتلونکو نه د پنځشنبه پورس پیلېږي. دغه لوبې د افغانستان د فوتبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. خاغلی معشوف وایي په دې سیالیو کې اتو ټیمونو ته بلنه ورکړل شوې و خو یوازې چلور هغه په خپل مالی لګښتونو د تورنمنت ته حاضر شو. د نوموړي د معلوماتو لمخې د دې لوب هدف بلته د مینوالو د شور او ولولو بیرته راجلبول دي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویلي په دې لوبه کې د فوتبال د غوره لیگ څلور لوبډلو ګډون کړي خو دا د غوره لیگ لوبې نه دي. د کابل د هاندبال الف لوبډلې تر څلورو پړاو سیالي ورسته اتلولي خپل کړه. د هاندبال فدراسیون مسلکي او تخنیکی مرستيال علي فیاض نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې د اسد میاشت څخه د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي چې نن د کابل الف لوبډلې